ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی و ریډیو دی نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2020 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته نصر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د ګلګت بلتستان پر معاملات د حکومت له اړخه رابللې شوې غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې او د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن د ګولیا دوشنبه د ورځې نه په خپل درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر مخه نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر، وزیر اعظم، د سینټ د چیرمین، د قومي اسمبلۍ د سپیکر او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي. بل رخته د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو د قیدیانو په تبادلې موافقه وکړه. سرټکی تاسو واوریدل، اوس وکشئ د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د ګلګت بلتستان پر معاملات د حکومت له اړخه رابلل شوې غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې ده. یاره دی وی د مسلم لیگ نواز ډلې او د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویلي وو د دوی ګوندونه به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم د ټویټ د لارې ویلي وو وفاقی وزیران او د قومي اسمبلی سپیکر د ګلګت بلتستان د ټاکنو سره څه قسمه تعلق نه لري او هغه ویلی د حکومت د دغه ګام غندنه کوي. او په یو بل خبر کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مصالحې عالي شورا لوړ پوړي غړي دغه سفر کې د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. نوموړی به د سفر کې د پاکستان له صدر، وزیر اعظم، د سینټ د چیرمین، د قومي اسمبلۍ د سپیکر او د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د امریکا غږ دی وسره خبر کې ویلی چې ښاغلی عبدالله د پاکستان د وزیر عمران خان په رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کوي. خوزون ویلی وو چې په دې سفر کې به د عمران خان سربیره د یو شمیر نورو پاکستانی مقاماتو او سیاستوالو سره وګوري. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربن په موضوع په ټلیفون خبرې کړې وې. عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یا د افغانستان صدارتي ماڼۍ په ویبپاڼه ویل شوي چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربن ټینګښت په اړه خبرې وکړې. د بیان تر مخه په دې ټلیفوني مکالمه کې جمهور رئیس غنی د اوربن په ټینګښت ټینګار وکړ او د پاکستان وزیر اعظم ته یې د افغانستان د رسمي سفر بلنه ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل مونږ په افغانستان کې د اوربن ټینګښت بشپړ ملاتړ کوو او د افغان صدر له بلنې څخه په مننې زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. او په یو بل خبر کې د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو د قیدیانو په تبادلې موافقه کړې. د یمن حکومت او د انصار الله حوثی ډلې استازو په دې موافقه کړې چې په فوري توګه د 1000 او 1000 په شمیر کې جنگی اسیران او بندیان سره تبادله کړي. دواړو اړخونو د سویټزرلینډ په ګلیون ښار کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب 10 ورځې مذاکره وکړه او د مذاکرې په نتیجه کې د اتوار یا شنبه په ورځ دا لوزنامه لاسلیک کړه. که څه هم د یمن حکومت او حوثی یاغیانو په کال 2013 کې په سټاکهوم کې هم د شاوخوا 15,000 قیدیانو د تبادلې یو تړون لاسلیک کړی و، خو دا اوسنی تړون چې په سویټزرلینډ کې شوی دی که عملي شي نو د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو ترمنځ به تر ټولو زیات شمیر قیدیان خوشي کېدل وي. او کرونا وایرس چې په کال 2019 د دیسمبر په میاشت کې د چین د ووهان ښار نه خپور شوی و، تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې د 10 لکو پورې خلک وجلي او د 3 کروڑه او 1.5 لک نه زیات یې ناروغه کړي. یوازې په امریکا کې د 2,04,000 نه زیات خلک وجلي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په برازیل کې د 1,01,000، په هندوستان کې د 4,90,000 او په مکسیکو کې د 6,500 نه زیات خلک وجلي.
د وایس اف امریکا جی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو لخوا د گلګت بلتستان پر معاملہ د حکومت له اړخه رابلل شوی غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم د پارلماني غړو غونډه ځنډولې ده. مسلم لیگ نواز ګوند او جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند ویلیو د دوی ډلې به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم د ټویټ د لارې ویلیو وفاقي وزیران او د قومي اسمبلی سپیکر د گلګت بلتستان د ټاکنو سره څه تعلق نه لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه د خبریالې رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا گلګت بلتستان پر معامله د حکومت له اړخه رابلل سوې غونډه کې د ګډون څخه د انکار وروسته سپیکر اسد قیصر هم غونډه ځنډولې ده. صدر عارف الوی تېره اونۍ گلګت بلتستان قانون ساز اسمبلی د 4 سیټونو لپاره د نومبر په 15 نیټه د ټاکنو اعلان کړی و او دغه ټاکنو په اړه د وړاندیزولو لپاره سپیکر اسد قیصر نن یعنی د سپتمبر په 28 نیټه غونډه رابللې وه. خو د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم اورنگزیب ویلی وو چې د دوی ډله به د گلګت بلتستان ټاکنو په اړه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې کېدونکې غونډه کې ګډون ونه کړي. د مسلم لیگ نواز ډلی د اعلان وروسته جمعیت علماء اسلام مشرانو هم دغه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه. او مولانا واسی د ډیوا سره خبرو کې وویل بل پلوتا پیپلز گوند چیئرمین بلاول بٹو زرداری د ٹویٹ د لاری ویلی قومی اسمبلی سپیکر او وفاقی وزیران د گلگت بلتستان د ٹاکنو سره څه تعلق نه لري او د وفاقی حکومت دغه ٹاکنو کی مداخلت غند نه کوي. د پیپلز گوند مشر فرت الله بابر ٹیوا تھا وای
کسی کی یو فیصلہ دا وا چې پارلیمان کے اندر اور باہر احتجاج اور ہم پارلیمان میں ٹف ٹائم دیں گے اور سرکاری تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے. اے پی سی کے ذا فیصلہ وا نو دا دا فیصلہ مطلب دا ہے کہ دا سے خبر راشد بیا خبر ټول جوز فیصلہ کوي.
په تیر ورځو کې ته مخالف ګوندونو لاړخه کې دونکو ټول ګوندیس غونډې ورسته په هیواد کې سیاسي تاوتر خوالي ډیر زیات شوی دی. په دغه غونډه کې د حکومت پر کارکردګۍ سختي نیوکې سوي وي او د حکومت په ضد احتجاج وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنې هم سوي وي. خو فاکي وزیر شبلی فراز نن یو ځل بیا مطبوعات سره خبرو کې تور لګولی و چې مسلم لیگ نواز ډله ډیل کول غواړي او په دې اړه رابطې کوي. د دې مقصد حکومت را غورځول دي که په جمهوري یا غیر جمهوري طریقه وي.
بالکل استعفی دیں سر آنکھوں پر آپ استعفی دیں ہم الیکشن کرائیں گے.
دوی کچری استعفی ورکړي نو حکومت ټاکنې کولی سي خو په داسې صورت کې به هم تحریک انصاف ګټي. خو د مسلم لیگ نواز ډلې مشر احسن اقبال ویلي کچری حکومت استعفی ورکړي نو حکومت نه بلکې الیکشن کمیشن به ټاکنې کوي او په داسې صورت کې به وزیر اعظم هم د سره ټاکل کېدای سي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دوام لري وخښوي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل
د پاکستان درې ځله منتخب پاتې شوی وزیر اعظم میاں نواز شریف په تیر اتوار پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د مخالف سیاسي پارټو په مرصفن تحریک کې هغه وخت سا وغړول کله چې د خپل تقریر کې د وزیر اعظم عمران خان نجات د ملک په طاقتور اداره فوج باندې د ملک په سیاست کې په ګوتو وهلو سخت اعتراضونه وکړل. ورستو د پاکستان یو لسو سیاسي مخالفو پارټو د پاکستان جمهوری تحریک یا د پی ڈی ایم په نوم د یو اتحاد جوړولو نه پس خپله یو شریکه اعلان نامه کې د میاں نواز شریف په تقریر کې د شو ټولو خبرو تصدیق وکړو. د دنیا او په خصوصي توګه د پاکستان اخبارونه او نور مطبوعاتي میډیا د میاں نواز شریف د تقریر د لاسه د پاکستان په سیاسي ماحول کې د راپورته غورځنګ په حق له مسلسل خبرونه مضمونونه او تجزیه خوري. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهور اخبار دی ایکسپریس ټریبیون په یو تازه غنا کې د نامتو صحافي د ام ضیاء الدین یو تفصیلی ترجیحاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرحد ته میاں نواز شریف خپل جنگ خطوط کړی دی. ام ضیاء الدین د خپل ترجیحاتي مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د څه قسمه سرکاري روغې جوړې کولو بغیر میاں نواز شریف نه یوازې خپ آرام او بیغمه لندن کې پروت دی، ولې دغه ځای نه د پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ په نوم د حکومت د مخالفه یولسو سیاسي پارټو د تحریک واګې هم په خپلو لاسو کې اخیستي دي او په حکومت لاندې باندې گزارونه شروع کړي دي. د تیر اتوار په ورځ په ویډیو لینک کړي تقریر کې میاں نواز شریف نه یوازې د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس آصف سعید کوسا پورې ملنډې کړي دي، ولې د سپریم کورٹ یو بل پخوانی چیف جسٹس او موجوده نیب چیئرمین جسٹس جاوید اقبال هم خراخ کړي دي. یاد دی وی چې د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کوسا میاں نواز شریف د امین او د صادق نکیدو په وجه د سیاست د پاره تا حیات نا اهل ګرځولې دي. هر کله چې د قومي احتساب ادارې موجوده چیئرمین او د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس جاوید اقبال د بڼو رشوتونو په دریو مقدمو کې د نیب د عدالت لخوا مجرم ګرځولې دي. اخبار لیکي چې د اتوار په ورځ آل پارټي کانفرنس ته د میاں نواز شریف د تقریر موضوع د زړه ناره وه، یعنی دا چې ووټ کو عزت دو. دې سره تړلې د میاں نواز شریف بل ناره ده چې د خلکو د انتخابي فیصلې احترام لازم دی. میاں نواز شریف دا دواړه نارې په کال 2013 کې شوو عامو انتخابونو کې په قول دده د ټګو ټورو کې دوه نه پس د خپلو احتجاجي جلسو نارې جوړې کړې دي. ایم ضیاء الدین دی ایکسپریس ټرایبیون کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلي دي چې د ډیرو کمو خلکو میاں نواز شریف نه د داسې اور لګون کې تقریر توقع وه. حکومت د میاں نواز شریف په تقریر سرګومه شوی دی. په دې وجه د میاں نواز شریف په تقریر د حکومت سمدستی او سخت ردعمل یو قدرتي امر و. مضمون لیکي چې یو سزا یافته مجرم یقینا چې خپل ټولې کشته سوزولې دي او عام سیاسي جون ته د واپس راتلو په ټولو امکاناتو یې خوري اړولې دي. دا خبره د دې حقیقت په وجه هم صحیح ده چې کوم قوتونو چې په کال 2014 کې د ډان لیکس په نوم جوړه لوبه کې میاں نواز شریف سره د صبر زغم نه کار وانخستو هغه به د دې تازه تقریر نه پس د سر سنرمي وکړي. په کوم کې چې د فوج د جمهوري حکومتونو د نسکورورو نیخ پنیغه الزامونه لګولې دي. دی ایکسپریس ټرایبیون لیکي چې د پاکستان هر وګړی ښه صفا ویني چې د دوو فریقو ترمنځ د جنگ کرخه راخکلې شوې ده. اوس دا د هر کس خوښه ده چې کوم فریق سره ودرېږي. مضمون نگار لیکي که موږ د خپل سیاسي تاریخ جاج واخلو نو دینه خو معلومیږي داسې چې میاں نواز شریف په خپل سیاست او د خپلې پارټۍ په سیاست سخت غزار کړی دی. او د دې خبرې حقیقت د میاں نواز شریف د تقریر نه یو ورځ پس هغه وخت راښکاره شو کله چې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګون یوې نامتو زنانه مشري او د میاں نواز شریف لور مریم نواز شریف په جی ایچ کیو کې د فوجي جرنیلانو لخوا د حال احوال تیرولو غونډې له د پی ایم ایل نوم د ځینو مشرانو پتلو خفګان ښکاره کو. دا بله خبره ده چې د فوجي جرنیلانو راغوښتي دغه متنازعه سیاسي غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان غیر حاضري د حیرانتیا خبره وه. د دغه غونډه باره کې ورستو دا وضاحت خور کړی شو چې د ګلګت بلتستان د نازک دفاعي صورتحال په باره کې و. د عمران خان د حکومت لخوا تر اوسه پورې د ګلګت بلتستان په نازک صورتحال کې دونکو غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د غیر حاضرۍ سره وضاحت نه دی خور کړی شوی. البته د فوج ترجمان د آی ایس پی آر ډایریکټر جنرل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د فوج سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان مسلم لیگ نوم ګون یو نامتو مشر زبیر سره ملاقات کې د ته په صفاټکو کې ویلي دي چې د شریف برادران قانوني مسلې فیصله کول د عدالت ذمہواری ده او سیاسي معاملات باید چې پارلیمان کې فیصله شي. د فوج ترجمان دا هم وایي چې د فوج مشر خاغلی زبیر ته دا هم په صفاټکو کې ویلي دي چې فوج دې د سیاست نه بهر اوساتل شي. ایم ضیاء الدین ایکسپریس ٹرائبیون کی چاپ شوی خپل تجزیاتی مضمون پدی تبصرہ ختم کرے دے چې سوال اس دلته دارا پیدا کیږي چې د فوج د پی ٹی آئی حکومت سره په یو لار تک خو روغه خبره ده. خو که د حکومت مخالف سیاسی پارٹی هم د ملک د وسیطر مفاد په خاطر پدی لار شریک تک کې شامل دل غواړي نو فوج بیا دې پارٹو سره تلو تا ولی تیار نه دی.
عبدالله نن د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا سفر به درې ورځې وي او په هغه کې به ډاکټر عبدالله د پاکستان له وزیر اعظم او له یو شمیر نورو جګپوړو پاکستانی چارواکو سره وګوري. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار احمد فؤاد لامی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزارت د اتوار یک شنبه په ورځ یو رسمي بیان جاری کړ. هغه کې وویل چې ډاکټر عبدالله به د درې ورځېنی سفر په مقصد د سپتمبر له 28 بیا تر 30 پورې د اسلام آباد دوره وکړي او په دې سفر کې به ورسره د افغانستان د ملي مصالحې یا روغې جوړې د عالی شورا جګپوړي غړي هم ملګري وي. د پاکستان خارجه وزارت زیاته کړې چې ډاکټر عبدالله له وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د سینیټ له چیرمن د قومي اسمبلی له سپیکر خارجه وزیر او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ولري. د دې ترڅنګ به هغه د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا هم وکړي. ډاکټر عبدالله چې مخکې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس پاتې شوی وو اوس د ملي مصالحې د عالی شورا مشر دی او په دې نوي حیثیت سره یې پاکستان ته دا لومړی سفر ګڼل کیږي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوځون له امریکا غاګ دی وسره په خبرو کې وویل چې خاغلی عبدالله د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر رسمي بلنه یاد هیواد ته سفر کوي. خوځون زیاته کړ چې په دې سفر کې به د عمران خان سربیره د یو شمیر نورو پاکستانی مقامات او سیاستوالو سره وګوري. خوځون وایي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت او پراختیا، د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تقویت او د همکاریو را جلبول دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې یعنی د جمعې په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د شروع کېدو او په افغانستان کې د اوربند په موضوع په ټلیفون باندې خبرې کړې وي. له عمران خان سره د افغان صدر اشرف غنی د خبرو په اړه ارګ یا د افغان صدارتي مانی په وپاڼه ویل شي و چې دواړو مشرانو د ټلیفون د لارې د دواړو هیوادونو د اړیکو سولې پروسې او په افغانستان کې د اوربند یا دزبندۍ د ټینګښت په اړه خبرې کړې دي. د بیان تر مخه په دغه ټلیفوني خبرو کې صدر محمد اشرف غنی پر دزبندۍ باندې ټینګار کړی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته افغانستان ته د رسمي سفر بلنه ورکړې ده. عمران خان ویلی پاکستان په افغانستان کې د دزبندۍ د ټینګښت بشپړ ملاتړ کوي او د صدر غنی له بلنې څخه په مننه زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به کابل ته سفر وکړي. له افغان صدر سره د عمران خان په ټلیفون د خبرو په اړه د وزیر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې صدر اشرف غنی او عمران خان په قطر کې د پیلو شو یو بین الافغاني مذاکرات او په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د بیان تر مخه عمران خان نه یوازې د بین الافغاني مذاکرات ملاتړ تکرار کړی دی بلکې په دې خبرې هم زور واچو چې په افغانستان کې تشدد د کمولو او دزبندۍ لپاره هم هلې ځلې پکار دي. بل اړخته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د روانو خبرو لامل افغان جګړه ختمېدو ته نږدې شوې ده. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په خبره کړې لیکنه کې ویلي که څه هم په دې برخه کې بس سونځي وي خو بریالي توبې د ټولو اړخونو زغم او حوصلې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې له خارجي زور څخه په استفادې په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتلی، بلکې په خبره یې یوازې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د روغي جوړې له لارې راتلی شي. عمران خان یو ځل بیا زیاته کړې ترڅو چې افغانستان کې سوله ټینګه نشي په پاکستان کې هم سوله نشي راتلی. احمد فواد لامی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نکړئ.
کړی ده چې په فوري توګه دې د یو زر او یو اتیا په شمیر کې جنگي اسیران او بندیان سره تبادله کړي. دواړو اړخونو د سویټزرلینډ په ګلیون ښار کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لس ورځې مذاکره وکړه او د مذاکرې په نتیجه کې د اتوار یک شنبه په ورځ دا لوزنامه لاسلیک کړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبید حسین په دې رپورټ کې واورئ.
که څه هم د یمن حکومت او اوسی یاغیانو په کال 2013 کې په سټاکهوم کې هم د شاوخوا 15,000 قیدیانو د تبادلې یو تړون لاسلیک کړی و، خو دا د اوسنۍ تړون چې په سویټزرلینډ کې شوی دی کاملي شي نو د یمن د جګړې ښکېلو اړخونو ترمنځ به د تر ټولو زیات شمیر قیدیانو خوشي کېدل وي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي مارټین ګریفیټز د دواړو اړخونو نه وغوښتل چې په فوري ډول دی د قیدیانو د تبادلې کار پیل کړي او هڅه دې وکړي چې د لا زیاتو اسیرانو د تبادلې او خوشي کېدو په خاطر لاره هواره شي. هغه د یمن د حکومت او د حوثي ډلې استازو ته وویل د دې قیدیانو خوشي کېدل به څه باندې زرو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو سره یو ځای کېږي بے حد سکون او خوشحالي ورکړي او دا به ستاسو د ګامونو او فیصلو نتیجه وي. د دې ترڅنګ دا کار به ګڼ شمېر نورو کورنیو ته چې د خپلو عزیزانو او ملګرو خلاصون ته په تمه دي ډاډ او هیله هم وبخي. تر اوسه پورې د یمن د جګړې ښکېلو خواوو یوازې یو سو سوا قیدیان خوشي کړي دي. تیر کال په یو اړخیز ډول حوثیانو 290 بندیان او سعودي عرب 128 بندیان آزاد کړل. ملګری ملتونه وایي چې په یمن کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین روان دی. د یمن په جګړه کې د یوې خوانه حوثی یاغیان دي چې د ایران مرسته ورسره ده. سرخار، سنا او د یمن زیاتره شمالي سیمې یې په اختیار کې دي. بل اړخ ته د یمن هغه حکومت دی چې په نړیواله کچه پیژندل کیږي او په پلاوی یې د سعودي عرب په مشرۍ یو ائتلاف جنګیږي چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی. دغه وخت رسی چې په کال 2015 کې سعودي عرب د یمن د حکومت په پلاوی جګړې کې شامل شو، د ملګرو ملتونو د راپورټ تر مخه د 10,000 نه زیات عام خلک په یمن کې وژل شوي او زخمیان شوي دي چې اکثره د هوایی بریدونو لامل وو. همدا شان ملګری ملتونه وایي چې تر اوسه 15,000 کسان په یمن کې د امراضو او یا د لوږې او غریبۍ له امله مړه شوي دي. ملګری ملتونه زیاتوي چې د دین علاوه سباندې درنی میلیونه کسان اغلتا د خپلو کورونو بے ځایه شوي او 30 میلیونه نور وګړي نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نکړئ.
دا وایس امریکا ریډیو دی. د بې بلوچستان ایالت په سرخار کوټه کې تجارانو د ایالت د ګمرک یا د کسٹم پر ضد احتجاج کوي. دوی تور لګوي د کسٹم سارګری سانګې لخوا په چاپه کې د دوی قانوني راوړل شوي سامانونه هم وړي شوي دي، خو د کسٹم ځواک زیمواره د تجارانو تورونه ردوي او وایي یوازې قاچاق شوي سګرټونه او چالیې نیولې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه د خبریال حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
د کوټې سټلایټ ټاون د لینک روډ نوې بس اډې تجاران د شنبې لورځې څخه پر احتجاج دي. دوی تور لګوي چې د بلوچستان د ګمرک استخباراتي څانګې له لوري تیر شپه په یاد مارکیټ کې د دوی دوکانونه مات شوي او د تجارانو مالونه یې له ځانه سره وړي. د یاد مارکیټ د تجارانو د اتحادیې مشر کلیم الله کاکر د پیښې تفصیل داسې بیانوي: پیشی پاکله د کوټې د ګمرک د استخباراتو ادارې یو ځموار افسر د نوم نشوولو په شرط و ډیوته وویل دوی غیر قانوني او کاچاک سوي شان نیولې دي. نومبړي د تجارانو له لوري لګول سوي ټول تورونه رد کړل. مرج اپریشن کړی دی او د پولیسو او ایف سی په مرسته مو د بوله سټک چالیا او سیګریټ نیولې دي. دا کاچاک سوي دي. د افغانستان سره د پوله لوی ده، ځکه له افغانستان څخه ډیر شان کاچاکیږي. الزام لګون کې خو هر الزام لګولای شي. مرج چې کوم څه نیولې او راوړې دي هغه به مرج پر خپل ذمہوار فورم باندې ښکاره کوو. له مرج سره کومه پرایویټ ملیشیا نه، بلکې ایف سی او پولیس ځواک وو او مرج دا چاپا وهلې ده. مرج تل د دوی مرسته ترلاسه کوو. د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې جنرال سیکریټری علادا ترین وای په بلوچستان کې خلک روزګار نه لري، ځکه دې کار ته مخه کړي. که حکومت د دوی د روزګار مخه نیسي دوی به په احتجاج لاس پوري کوي.
پاکستان ایالت د پاکستان یو پسپات ایالت دی چې دلته کارخانه نشته، صنعت نشته، د روزګار نور داسي زراعي نشته. نو دلته دوه بجانی د ایران د افغانستان په دې زموږ د باډر سره چې کوم ولسوالیان دي دا خلک یو سپک شی وړي راوړي، ولې موږ بل یو روزګار نه لرو؟ که چېر دا تی د سمنګلینګ په زمره کې راولي او دا د پایینې پاکستان او د دې خلاف بولي، نو دا شل چې نو مې دا شی راخلي هغه ټیم سیسته کې ولې پټي وي؟ چې نن ما خپل دکان نه راوړي، خپل ګودام نه مې راوړي، د دې په کوټه کې مو واخیستی او تیره ما صبر ته وړي.
د بلوچستان د ګمرکو یا کسٹم د دوتر ویان ډاکټر عطا محمد بړی سیوای دوی په زیات شمیر کې له افغانستان او ایران څخه کاچاک سوي مالونه، تیل او موټران نیولې دي.
تقریبا په دغه ټونو مې کې مسله کې کیلوګرام چالي مې نیولې ده چې دا د سې د بار ملک راځي، بیا د سندرل ملک راځي. د دې سرکار په باندې لګولې ده دا د سیټ لپاره چې دی مزیر سیټ دی. هم دغه طرف پانتراک مې نیولې دي، ایرانی تیل راځي غني سو بیا ځکه اټو پارسي هغه موږ ورته نسو باکه د شکم د ګاډیاني نن کسٹم پیج کم پر کابلي ګاډي په نامه دا موږ په سلاو ګاډیاني وسم نیولې دي او د مصر ولاړ دي. هم دغه رنګ کارپټ ته کالین دی چې د خلک استعمالي خورنګ د شین دي چې هغه په پاکستان کې په یو لیګل طریقه کې راځي. نو شته طریقه ده دا ان لیګل طریقه د مسلمان ملک سره راځي دلته استعمالي دا هم موږ نیولې دي.
د بلوچستان یالت د تجارانو اتحادیه له بلوچستان حکومت او ګمرکو څخه غوښتنه کوي چې د تجارانو پر ګودامونو او دکانونو د چاپی بندي سي وړل سوي مالونه د بیرته ورکړل سي. دوی دړه ورکړي کوي غوښتنه و نه منل سي په سخت احتجاج بلاس پورې کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای جیوا، کوټه.